آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار لسنمی او په کابل کې د مخام و بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبرونه شروع کیږي. د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسېږي او امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شولې. په لمړي سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان لوی درستی جنرال راحیل شریف سره په تلیفون کې غږیدل او د هغو تروریستانو په ضد د جدي او عملی اقداماتو غوښتنه کړې ده چې په امریکایي پوهنتون باندې د حملو بندوبست کړی دی. ملګرو ملتونو په یمن کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تحقیق لپاره د یو خپلواک هیئت د غوره کولو غږ کړی دی. ترکیه ویلي دی که د سوریې کوردي ملیشا د سوریې د فرات د سیند د ختیځې خوانه ونه وځي نو د مداخلې مطلق حق لري. او خارجه وزیر جان کیری د سعودي د ولیعت سره په سوریه کې په نظامي عملیاتو غږېدلی دی.
د روان خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې په کابل کې د افغانستان پر امریکایي پوهنتون له خونړي برید نه وروسته د کابل د ګارنیزون قومندان وایي چې پر ځینو سفارتونو او ډیپلوماتیکو ځایونو کې هم د بریدونو احتمال لیدل کیږي. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې بیګا شپه سخته جګړه شوې ده. حکومت پکې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو دعوه کړې ده او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل ترکی سیال ته ویلي دي چې د سوریې کوردي ځواکونه د فرات د سیند له ختیځ نه په وتلو پیل کړی دی. د راپورونو لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه زیبا خادم وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس غنی د تیر شپې د برید په باره کې د پاکستان د لوی درستی سره خبرې کړې دي. د افغانستان امنیتي ادارو ویلي دي چې په امریکایي پوهنتون باندې برید د پاکستان د خاورې نه تنظیم شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت د شورا د غونډې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره تلیفوني خبرې وکړې. د ارګوه مطبوعاتي اعلامیه وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان په امریکایي پوهنتون د پرون شپې د تروریستي برید جزئیات نن سهار ارزیابي کړل. د تازه او وروستیو معلوماتو په اساس په دغه برید کې دیارلس تنه وژل شوي دي چې یو استاد، اووه تنه محصلین دي، دوه تنه د پوهنتون امنیتي ساتونکي دي او درې تنه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو منصوبین دي. همداشان نه پولیس او شپږ دیشتنه محصلین او د پوهنتون کارکوونکي ټپي شوي دي. د ارګ اعلامیه همداشان زیاتوي چې د اسنادو ارزیابي او د ملي امنیت عمومي ریاست موثق معلومات ښیي چې د برید بندوبست د ډیورند کرښې له اغې غاړې شوی دی. د ملي امنیت د شورا د غونډې په ترڅ کې جمهور رئیس غنی د پاکستان د وسوال پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې او د هغو تروریستانو په ضد د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه وکړه چې د دغه برید بندوبست کړی دی. دغه اعلامیه دا هم وایي چې په مقابل کې جنرال شریف ژمنه وکړه چې د موضوع له ارزیابۍ وروسته به د افغانستان لوري ته د خپلو اقداماتو د څرنګوالي په باره کې معلومات ورکړي. په غور کې د یوې اتلس کلنې نجلۍ سر غوڅ شوی دی. د غور د والی نطاق عبدالحی خطیبی وایي د دغې نجلۍ ریحانې جنازه نن د غور دولتي روغتون ته لیږدول شوې ده. ریحانه دوه ورځې مخکې د خپلې خسرګنۍ لخوا وژل شوې ده. تر اوسه د دې نجلۍ د وژلو په هکله څوک نه دی نیول شوی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د پارلمان غړی موسی خان جناب باندې سهار په هرات کې یو ناپیژندل شوی وسلوال ډزې کړي او زخمي شوی دی. د هرات د حوزوي روغتون ویان محمد رفیق شیرزی وایي موسی خان جناب په روغتون کې بستر دی او حالت یې ښه دی. د هرات امنیتي مسؤلینو ویلي دي په جناب د حملې په باره کې تحقیقات پیل شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. ملګرو ملتونو نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې یو خپلواک بین المللي هیئت د غوره شي چې جنګ ځپل یمن کې د سرغړونو تحقیقات وکړي. د ملګرو ملتونو تازه راپورټ وایي چې د یمن په خونړي بحران کې چې قریب 4000 ملکي خلک پکې وژل شوي دي د جنګ ټولو خواوو د بشري حقوقو نه سرغړونې کړې دي. رپورت وای د خلکو د وسیدو په سیمو بازارونو روختونونو او خونځیو باندې به حساب حمله شوی دی. راپور زیاتوی چې د شپږو ژورنالیستانو په شمول چې تازه وجل شوی دی په لوی لاس خلک وجل شوی، خوشی بمونه زمکنی ماینونه استعمال شوی، ناساپی حمله شوی او په جنگ کې د ماشومانو نه کار اخیستل شوی دی. د اگستر د 20م تاریخ پورې قریب 3099 ملکی کسان او 6211 کسه د اگستر د 20م تاریخ پورې قریب 3099 ملکی کسان وجل شوی او 6211 کسه زخمی شوی دی. دغه تلفات د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قوی د هوایی حملو له کبله پیښ شوې دي. دغه هوایی حمله د تیر کال د مارچ په میاشت کې په بین المللي سطحه د پیژندل شوي حکومت او د یمن د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي په طرفداري شوې دي. ملګرو ملتونو نن د 95 په ورځ ویل چې یو خپلواک هیئت د جوړ شي چې د جنگ په یمن کې د سرغړونو تحقیق وکړي. په دې هکله جزئیات په آینده خبرونه کې اوري. ترکیه نن ویل کچیر د سوریه کوردی ملیشا په سوریه کې د فرات د سین د ختیځ برخنه ونه وزي نو د مداخله مطلق حق لري. د ترکیه د دفاع وزیر نن په ملي تلویزیون کې ویل چې د کوردی د سوریه کوردی قواوې باید د فرات د ختیځ خواته ولاړ شي او ترکیه دا جریان په دقت ساري. د خبرې پرون په انقره کې هغه وخت کړی دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو او د سوریه د کوردی قواو په ضد عملیات پیل شوی دي. کچیر دغه قواوې ونه وزي نو ترکیه د مداخله مطلق حق لري. ترکیه ویلی دی په سوریه کې د دې نظامی عملیاتو هدف یوازې د اسلامي دولت وسلوال نه دی، بلکې هم د غراز د سوریه د کوردانو دیموکراتیک د هادګوند او د دې ګوند د خلکو د ساتنې څنګه هم دی. خارجه وزیر جان کیری نن په جده کې د سعودي د ولایت محمد بن سلمان سره د نورو مسلو نه علاوه په سوریه کې د امریکا د نظامی عملیاتو په اړه کې غږیدل دي. کیری غواړي چې د سوریه د پلان سره د خلیج د هیوادونو په ملاتړ ځان ډاډه کړي او بیا د جمعې په ورځ په سویزرلند کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. کیری همدغه راز غواړي چې نن د برتانیې او د خلیج د همکارۍ د شورا د ډیپلوماټانو سره وګوري او د سوریه د بحران په حق له د روسیې سره د خپل مخکنیو غونډو په اړه کې ورته معلومات ورکړي. کیری او لاوروف په جنیو کې کوشش وکړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسوالو د ماتولو لپاره د نظامی همکارۍ او د اطلاعاتو د تبادله په حق له موافقه وکړي. په ایتالیا کې په غرنۍ یو کلو کې او د ایتالیا په مرکزی برخو کې چې قوي زلزلې وهلې لږ تر لږه د 230 په شاوخوا کې کسان مړه شوي دي. د دې خبر تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
په ایتالیا کې چارواکي وایي زلزلہ د روم په شاوخوا 50 کیلومتره کې په مرکزی سیمه ماتر کې د چهارشنبې په شپه وشو چې ډیر خلک ودو. اسوسییټډ پریس وایي په دغه زلزله کې د وژل شو کسانو شمیر 230 تنو ته رسیدلې ده. 240 ټپیان په روغتونونو کې دي او هم د غراز زرګونه نور خلک به کور شوې دي. د ویټرز خبري اجانس وایي په مړو شو کسانو کې یو داسې کورنۍ هم ده چې د یو اته میاشتنی ماشوم په ګډون ټول غړي وژل شوې دي. زلزلہ د ایتالیا د اماتریک په سیمه کې شوې چې د تیر کال د خو زاینو په ټاکنو کې تر ټولو خکول سیمه بلل شوی و. د زلزلې شدت 6.2 درجه خودل شو او اوس سلګونه سرتیری او د جګورنې عمله استول شوی چې د زبل شو کسانو سره مرسته وکړي.
او د جنوبی کوریا د اتمی وسلو د مخنیوي مدافعان وایي د سیول حکومت باید د خپل اتمی وسلو پروګرامونه تعقیب کړي چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د زیاتیدونکو قابلیت نه ځان وساتل شي. په سیول کې د کانکوک د پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسور سانګ دی سونګ د خبره کړې ده. د یو کتاب لیکلی دی چې عنوان یې دی پرې دی چې اتمی قدرت شو. دی وایي که چیرې شمالي کوریا اتمی طاقت شي او ګاونډی اتمی طاقت نه وي، نو هغه دولت چې اتمی وسله نه لري د اتمی طاقت لرونکي دولت غلام کیږي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخمنه خبرونه اوري. وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 9:30 دقیقې شولې ده. هم درونه خبرونه لمړی مطلب په کابل کې د افغانستان پر امریکایي په هنتون د خنړی برید نوروسه د کابل د ګارنیزون قومندان وایي چې پر ځینو سفارتونو او ډیپلوماټیکی ځایونو کې هم د بریدونو احتمال لیدل کیږي. په دې برید کې د افغانستان د جمهوریت ریاست په وینا وطن محصلین، یو استاد، دوه ساتونکي او درې افغان پوځي منصبداران وژل شوی دي. د ارګ په لمه کې د هم ویل شوی دي چې په دې برید کې د امریکایي په هنتون شپږ دیرش محصلین او کارکونکي او د پولیسو 9 تنه منصبین ټپیان شوی هم دي. په همدې حال کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکي وایي چې خپل فعالیت به دوام ورکړي او اجازه به ورنکړي چې ترګر د نوي نسل د تحصیل مخه ونیسي. تفصیلي د امریکا غاګ آشنا رادیو تلویزیون د خبريال وحید الله فیضی پر راپور کوي.
په کابل کې و خونړی شپه تیر شپه بریدکوونکو لومړی د افغانستان امریکایي پوهنتون دیوال له چاودونکو توکو ډک موټر په واسطه چپه کړ او درې تنه د پوهنتون ودانۍ ته په ننوتلو بریالي شول او د ملکی کسانو په وژنې لاس پورې کړ. افغان چارواکي وایي چې په دغه برید کې دیالس کسه چې وایي محصلین دي وژل شوي او پنځه دېرش تنه نور ټپیان دي. په داسې وخت کې چې د ځانګړو پولیسو قمندان اکبر اندرابي په ګډون درې پولیس هم وژل شوي دي.
وختي کې داخل شوهن اولين دفعه کې داخل شوهن یا
کله چې را دن نشول دنجونو په جمعات یې لاسي بم گزار کړ. بیا د الله اکبر په ویلو سره د بیات ودانې تنه نوتل. بیا ورسته امنیتي ځواکونه د وطن ووجل او یو بلې د سهار تر سلورو پورې ژوندۍ وو. دغه کس ان تر 500 کسانو پورې برمته کړی وو ځکه امنیتي ځواکونه نه پنخه کوو.
د کابل د ګارنیزون چرواکي وای کې د شه د غبري د زین کړیو په همکاري سمبر شوي وي او دوی په کابل کې پر زین سفارتونو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیتي ګواښونو په حق هم راپور نه لري.
راپور در سات کابل بري
د کابل په کچه په ټولو مؤسسو سرچینو او ډیپلوماټیکو ځایونو او سفارتونو راپور شته. په دې حق لا کار شوی دی او لا روان دی. دا یو نوې خبره نه ده کې د شي نور هم وي.
لدې سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکي وایي چې خپل فعالیت ته به دوام ورکړي.
با همکاري
د افغانستان د ملي امنیت کورنۍ او چارو وزارت او امنیتي ځواکونو په همکاري ان شاء الله داسې لارې به پیدا کړو چې پر راتلونکي کې مخاوني سو.
د دغه بری ټاپيان د ایمرجنسي او استقلال روغتون ته لیکل شوی. ولسمشر غنی هم د ټاپيان پوښتنه ته ورغلی او د ملکی کسان د ژوند ساتنې په حق د خپل حکومت له هڅو خبر ورکړي.
ما پرکې یالته درس ویلې د اول کال مسله و. تا باندې یو سم برید نه دی. دا برید په ځوانانو باندې د افغانستان پاینده باندې دی او په دې سره نورم تنفر او زړه بدواله رامنځته کیږي او ډېرې کورنۍ دردېږي.
د دې ترڅنګ افغان اکاس مسعود حسینی هم د برید پر مهال د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې و او ژغورل شوی دی.
خودم به اندازه سر سوزن نه از این حمله شیطانی و نه از
زه پخپله لده او نورو بریدونو دستن دستو که پسیر ویره ندارم او نه ویرهگم. هیس پیخه ده زن لپاره شکست نبولم او هرس چه وشی ما لپاره بریاده. هیس شیطان له شیطانی فکرونو سره نشی کولای پر موگ بریاله شی. موگ خپل جوان تا دوام ورکوو.
خدا ادامه میتیم.
په کابل کې د افغانستان پر امریکایي پوهنتون د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. خو په دننه افغانستان او بهر کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوی دی. د یادولو وړ ده چې د افغانستان امریکایي پوهنتون په 2015 میلادي کال کې په کار پیل کړی چې دوه اونۍ مخکې هم دغه پوهنتون یو امریکایي او یو استرالیوي ښوونکی تختول شوی وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنډن کو په کابل کې د پرمرکای پانتون باندې په برید په حق لمو د وحید الله فیضی صافی راپور واوریده. او سمزو د ننګرهار په لور د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې بیګاش په سخته جګړه شوې ده. حکومت پکې د لسکونو طالبانو د وژل کېدو دعوه کړې ده. خو طالبان بیا ویلي دي چې د دې ولسوالۍ ټولې سیمې نیولې دي. تفصیل د امریکا غا آشنا لري د خبريال ذبیح الله غازی په راپور کې اوري.
د ننګرهار په اساره کولس ولای د طالبانو حکومتي غاړې ترمنځ جګړه بیا سخت شوه. بیګا ټول شپه جګړې دوام کړي او یو بل ته پکې د درنې مرګ ژوب لیداوي کیږي. د اساره کولس ول عبد الخالق امریکا غکته ول چې د تیر شپې په جګړه کې تر 2000 طالب وسلوالو برخه لرله خو حکومتي سرتیرو ناراستي نه کړي. هغه وای په دغه ترخه جګړه کې تر 500 ډیر طالب وسلوال وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي. خو لس حکومتي پوسټې لا د طالبانو سره دي.
پنځه پوسټې مخکې جنگ کې ول شو او دا پنځه وس ول شو. نو دغه پوسټې چې دي د دښمن سره دي. اوس پیلان چې د دښمن جنگ چې ده په خپل د مرکز لوسالۍ ته رسیدلی ده. د لوسالۍ مرکز چې ده اوس د جنگ مرکز ده.
هغه وایي که حکومت زر تر زره نور قوه سیمې ته ونه لیږي او بمباری هم دغه سستي نو د اسارک ګټل ګرانیږي. ولسوال عبدالخالق زیاتی چې پر ولسوالۍ او اکثر وکلوي لتیرو دریو میاشتو راهیسې طالبانو لارې تړلې او ولس له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی.
بل دې ساره خلک له ډېرو مشکلاتو سره په دې مخ دي چې دا لار یو په موږ نه ده بنده. دا لار چې ده دا لار د پولیسونو باندې هم بنده ده. کوم لسونه چې د دولت طرفدار لسونه دي او په دولت سره په خوا کې پراته دي د هغو خلکو مشکلات چې دي
خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیګلی برېښنالیک کې ویلي چې د ایسارک ولسوالۍ پاتې سیمې طالبانو نیولې او ولسوالۍ له دوی سره ده. هغه لیکلي چې په دغه جګړه کې یاته حکومتي سرتیري وژلي، دیارلس زخمیان کړي او درې طالبان هم په جګړه کې وژل شوي دي. خو امنیتي چارواکو په دغه جګړه کې د دوو حکومتي ځواکونو ټپي کېدل منلي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمریم د ایسارک حالات اندېښمن کړي، خو وایي په سیمه کې د طالبانو مورچې له چورلک وویشتل شي.
بعض اوقاتو کې چې د هوایي ځواک ضرورت وي، دسې په هغه هغه تعدي سره نه رسېږي. زموږ غوښتنه د مرکزي حکومت نه دا ده چې د هوایي ځواک په برابرولو کې خپل چټک اقدامات وکړي.
هغه وایي حکومت دې د لارو د خلاصون دپاره خپلې هڅې توندې کړي، ځکه د جګړې ټول زور ولس ګالي. په همدې حال کې د پوځ د 201 سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آقا وایي د ایسارک د عملیاتو لپاره کمانډو ځواکونه ورلیږلي او کاړتیا شینو نور قوه هم سیمې ته ورلیږي. د افغانستان د دښمنانو د لمنځه وړلو لپاره مو هلته کمانډو ځواکونه ځای په ځای کړي دي. هلته اوس هم عملیات دوام لري. د اړتیا په بنا هره ورځ او د شپې له طرفه هوایي ځواکونه ګزارونه کوي. هغه پلان چې موږ لرو د ننګرهار خلکو ته زیری ورکوم چې د ایسارک ولسوالۍ به په نږدې راتلونکي کې له مخالفینو پاک کړو. په ایسارک ولسوالۍ روانه جګړه له یوې اونۍ هم اوږده شوه، خو حکومت لا د ولسوالۍ پر ودانۍ روانه جګړه نه ده تمبولې. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې وست سهار 10 بجې او 8:30 دقیقې شولې. اوس همزو د قندز په لور د قندز نار راوسیدلی راپورونه وایي چې د ولایت په شمال او شمال لویدیځو سیمو کې وس هم جګړې ادامه لري. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
د قندز والی اسدالله مرخیل په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د خار شاو خواټولې سیمې بیرته افغان ځواکونو نیولې دي. د قندز تخار لار، د قندز بغلان لار، د قندز شیرخان بندر لار د ترافیکو پر مخ خلاصې دي. خو کله چې له کانفرنس وروسته خبریالان له چارواکو سره د الچین پلس سیمې ته تلل، د مخالفینو لخوا پر دغه کاروان ډزې وشوې او له پله څخه یو کیلومتر لرې بیرته د خار لور ته راوګرځېده. د قندز والی اسدالله مرخیل په مطبوعاتي کانفرنس کې د می د بیرتنی ولو پاړه د سی ویل
ز تاسو ته اطمینان درکوم چې ان شاء الله زر تر زره به د قندوز ټوله منطقه په شمول دی ولوسوالوی د دغه کرغیړن لاوس نخلاص سي. ډیر تلفات ورکړي دي په دې موجوده جنگونو کې. تخار او د قندوز وی لار هم د ترافیکو په مخ باندې کاملا دوړ لارې خلاص دي، او هم دغه سي د شیرخان بندر لار هم د ترافیک په مخ باندې خلاص ده. هغه کوم ورانه چې په پله باندې دی الچینو په پله کې راغلی، هغه به ان شاء الله رحمان زر تر زره دی وړو وسایتو لپاره خو به اجاله تن زر تر زره جوړ سي، او د درنو وسایتو لپاره شاید ممکن په درې څلور ورځو کې د دې امکان پیدا سي چې هغه هم له دې لارې نه عبور او مرور وکولای شي.
که څه هم د الچین پله سیمه کې افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، خو لوی لار د مخالفو وسلوالو لخوا تر اور لاندې نیول کیږي او هیڅوک پر دغه لار تګ را تګ نشي کولای. هغه وړوکی بازارګي کې چې افغان ځواکونه پکې راټول شوي دي، دوکانونه تړلي او د قیر سرک سر باندې د مرمۍ او د پوچکو ډيري پرته دي. د برېښنا مزي غوځ شوي او پایې نیمې لیدل دي. شاوخوا کورونو نه خلک وتلي او دروازې خلاصې پاتې دي. افغان ځواکونه هم له قیر سرک لاندې نه کوزيږي او له هر کونج او پنازي څخه د زراعتي پټیو پر خوا ډزې کوي. د قندز والی د ملي امنیت رئیس او د امنیت قومندان غوښتل چې د الچین پلته ورشي، خو د مخالفینو د شدید حملو او لوی وسلو د استعمال لوجه د چارواکو او ژورنالیستانو دغه کاروان بیرته را وګرځید. د قندز والی اسدالله مرخیل چې مرمیزه ټانک ناست و امریکا غږ ته داسې ویل:
کاملا د منطقه تصفیه شوی نه ده، درګر د کار پکې روان ده. یواری عادي تصفیه موسی چې د بازی جای کې سقی له سلا چې چیرې پاتې ده چې هغه راټوله سي، بیا تاسو کولی شئ چې ازادانه تلفاتو معیار تر اوسه پورې نه ده معلوم. تلفات زیات لري، اما
د قندوز د امنیه قماندان محمد قاسم جنگل باغ وایي چې د تیرې ورځې په جګړه کې د مخالفینو 13 تنه وجل شوې دي. د الچین پل هم د جګړې په لومړۍ ورځو کې چې د غسیمه د طالب وسلوالو په واک کې و غورځول شوی و. د قندوز والی اسد الله مرخیل وایي چې دوی به د وړو موټرو د تګ راتګ لپاره دغه پل په یو ورځ کې ورغوي، خو د لویو برلونکو لاریو لپاره به یې په یوه اونۍ کې چمتو کړي. د ځنګړو ځواکونو یو تن افسر د الچین پل په سیمه کې د جګړې په اړه داسې وایي:
از دشمن تقریبا د تعداد 18 یا 20 نفرش تلفات شده که ما خود ما از اونجا مرده شرم دیدیم.
بیګا د شپې له 12 بجو څخه جګړه روانه ده. تر اوسه په دغه جګړه کې د مخالفینو 13 یا 20 تنه وجل شوی دي. جګړه اوس هم جریان لري. د الچین پر پله له تاجکستان څخه سیمټ، سیخ او ټول هغه توکي راوړل کېده چې تورخم له جګړې وړاندې له پاکستان څخه واردېدل. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
ځینې عام خلک له نور خلکو غوښتنه کوي چې د خپلو ماشومانو د سالمې روغتیا په خاطر دي هغوی د پولیو له واکسین نه محروم نه ساتي او کوښښ دي وکړي چې په خپل وخت د واکسین ورته ورکړي. په دې هکله تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی شربات د پولیوزید کمپاین په ترڅ کې نه یوازې د خپل کورنۍ ماشومان واکسینوي، بلکې هڅه کوي چې د کلي نور ماشومان هم له واکسین محروم نشي. حاجی شربات ویل صحیح رزکارانو سره ځکه د ماشومانو په واکسینولو کې مرسته کوي چې پوهیږي د ګوزن وایروسي ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د همدې واکسین دوه څاڅکو تطبیقول دي.
ایر ان شاء الله پالش دی پورا دی او دی پالش دی پورا پیدا لري. په دا واکسین چې ولې شوې دي او دا سه بیا ډېر پالش نه دی څوک ولې نو موږ دا وایي چې دا واکسین دا ولل شي پیدا لري، نقصان یې نشته او دی پالش دی بیماری مخنیوي کی.
د دې ولایت یو بل سیدونګه شیرزخان د خوز غلام خان په لار دی غرنۍ سیمې په وکل کې ژوند کوي. دا یو نور کلیوالي هر ځل سیمې ته په ورتلو سره د سهیر زکرانو ته د هر کله وایي. شیرزخان وایي که څه هم روغتي مرکزونو ته ډیر لاسرسی نه لري، خو د سیمې زیاتره اوسیدونکو د واکسین پر اهمیت پوهیدل او باور دي چې تطبیق یې د ماشومانو روغتي تضمینوي.
دوه وړوي ا دوه سره وړکی وي
منځل اس کاسون ماشومان لري په ځکه سالویر جلکای دي ایبل اس وړکی هر وخت پر امي واکسین ورکای په خپل ټیم باندې د واکسین ولا مشتر درې می ایسته تر هو ماشومو په تشا نه دی چې پدې شي واکسین ولته مش بیا یای.
په خوست کې مدني فعال نثار الله وایي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول د هرې کورنۍ ټولنیزا دنده ده.
کچېرې کورنۍ ماشوم ته واکسین ورنکي او دا ماشوم پاینده کې پل شي نو دا مسولیت د همدې کورنۍ دی او دا د ماشوم سره ستر ظلم دی.
همدارنګه خطیب مولوی محمد او توقفي د سالمې روغتیا لپاره ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکړه د اسلامي رسالت لمخې د ټولو خلکو مکلفیت بولی.
یو د اغه نشي اسلام مبارک دین په اغه بند تایید او ټینګار کړای دی اغه علاج دی اغه وقایادو نو وکسین هم اغه تطبیق هم علاج دی تداوی دو وقایادو د جایز عمل دی.
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق ادارې په حواله په کال 1978 میلادي کې پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي د نړۍ په 178 هیوادونو کې موجوده و. د یادې ادارې په وینا دغه ناروغي د پولیوزید واکسین په وسیله لمنځه تللې، خو یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې لا تر اوسه پکې د پولیو وایروس پاتې دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او د همدرن دن کو دروانه خبرونه یو رسته مطلب. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر جان کیری خپل ترکی سیال ته ویلي دي چې د سوری کوردی ځواکونو د فرات د سین ختیځ نه په وتلو پیل کړی دی. دا د ترکی یو ستره غوښتنه وه. بل پلو د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مارشال جو بایدن د ترکی حکومت ته ویلي دي چې متحده ایالات په ټینګه د تیرې میاشتې نظامی کودتا غندي. تفصیل په دې راپور کې وري.
ورسته له هغه نه چې ترکی خپل ټانکونه او خاصه قواوي د سوریه غیانو مرسته تولې غلې د دغو سوری کوردی قوا او وتل د جرابلس او شمالي سوریه نه د ترکیه مهمه غوښتنه و. د ترکیه مقامات وایي چې جانکری او د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن د پنځشنبه په ورځ په ټلیفون خبرې وکړلې چې د ترکیه د نظامی عملیاتو په اړه چې موخه د اسلامي دولت له ډلې نه د جرابلس نیول دي خبرې وکړي. جانکری په دې ټینګار وکړ چې سوری کوردی قواوې د فرات له ختیځ نه د وتلو په حال کې دي. په همدې ترڅ کې نن د اګست په 15مه د ترکیه نه نور ټانکونه هم شمالي سوریې ته ننوتل. دا د هغو عملیاتو برخه ده چې غواړي د اسلامي دولت ډله له سرحدي سیمې او د جرابلس د ښار له شاوخوا نه وباسي. د ترکیه بله موخه دا ده چې د هغو سوری کوردي جنګیالیو مخه ونیسي چې په شمالي سوریه کې د ترکیه سرحد ته نږدې ډېره سیمه نیولې ده. ترکیه ته د ښاغلي بایډن له رسېدلو نه لږ وروسته ترکیه په سوریه کې دغه نظامی عملیات پیل کړل.
درومدالر
همدا اوس د سوریې آزاد لښکر او ځایي قواو د جرابلس ښار د اسلامي دولت له ډلې نه نیولی دی. موږ ته داسې رپورټونه راغلي دي چې وایي د اسلامي دولت ډله له جرابلس نه تښتېدلې ده.
ښاغلي بایډن ته د ترکیې د سفر په ترڅ کې هغه ځایونه وښودل شول چې د جولای د 15مې په کودتا کې تخریب شوي او زیانمن شوي دي او 240 تنه پکې تلف شول. ښاغلی بایډن د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو مجلس کې هغه ته وویل چې متحده ایالات په ټینګه د ترکیې تر څنګ ولاړ دي.
د کودتا هڅه د ترکیې پر خلکو باندې برید وو، نه یوازې پر حکومت بلکې د ترکیې پر خلکو او د هغوی پر ډېر ویاړلو ارزښتونو باندې برید وو.
ښاغلی بایډن زیاته کړله چې دا کودتا له خپلو خلکو سره د یوې کوچنۍ ډلې له تشدد نه ډک خیانت و. خو ډیر ترکان او حکومت احساس کوي چې دوی سره د خپلو متحدینو لخوا نه هم خیانت شوی دی. د ښاغلي بایډن د سفر کاروان په ترکیه کې له هغو اعتراض کوونکو سره مخامخ شو چې له امریکا نه ترکیې ته د دینی عالم فتح الله ګولن ورستنول غواړي. پر 50 کلن ګولن باندې ترکیې د حکومت لخوا نه دا تور لګول شوی دی چې په ناکامه کودتا کې لاس درلود، خو متحده ایالاتو ترکیه ته د هغل لیګلو نه په قانوني دلایلو انکار کړی دی. ښاغلی بایډن ترکیه ته د خپل سفر په ترڅ کې ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به په سوریه کې د داسې ډلې ملاتړ ونه کړي چې د ترکیې سرحدونو ته خطر پېښوي.
د مهمو خبرونو غټ ټکي واوري. جمهور رئیس اشرف غنی د تیرې میاشتې د برید په باره کې د پاکستان لوی دریسي سره خبرې کړې دي. د افغانستان امنیتي ادارو ویلي دي چې په امریکایي پوهنتون باندې برید د پاکستان د خاورې نه تنظیم شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت د شورا د غونډې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ د لوی دریسي راحل شریف سره په تلیفون کې غږېدلی دی. د ارګ یوه مطبوعاتي اعلامیه وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان په امریکایي پوهنتون د پرون شپې د تروریستي برید جزئیات نن سهار ارزیابي کړې دي. د ملي امنیت د شورا د غونډې په ترڅ کې جمهور رئیس غنی د پاکستان د وسوال پاوز لوی دریسي سره په تلیفون کې وغږېده او د هغو تروریستانو په ضد د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه وکړه چې د دغه برید بندوبست کړی دی. په غور کې د یوې 18 کلنې نجلۍ سر غوڅ شوی دی. د غور د والي نطاق عبدالحی خطیبي ویلي دي چې د دې نجلۍ ریحانه جنازه نن د غور دولتي روغتون ته لیږدول شوې ده. په دې هکله نور معلومات نشته دی چې ولې د دې نجلۍ سر غوڅ شوی دی. ملګرو ملتونو نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې یو خپلواک بین المللي هیئت نغوره شي چې په جنگ ځپلي یمن کې د سرغړونو تحقیق وکړي. د ملګرو ملتونو تازه راپورټ وایي چې د یمن په خونړي بحران کې چې قریب 40,000 ملکي خلک پکې وژل شوي، د جنگ ټولو خواوو د بشري حقوقو نه سرغړونې کړې دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. ترکیه نن ویل کچیر د سوریه کوردی ملیشا په سوریه کې د فرات د سیند د ختیځ برخه نه وزي نو د مداخله مطلق حق لري. ترکیه د دفاع وزیر نن په ملي تلویزیون کې ویلي دي چې د سوریه کوردی قواوی باید د فرات د ختیځ خوانووزی او ترکیه دا جریان په دقت ساري. د دا خبرې پرون په انقره کې هغه وخت وکړي چې د اسلامي دولت د وسوالو او د سوریه د کوردی قواوو په ضد عملیات پیل شوي دي. خارجه وزیر جانکری نن په جده کې د سعودي د ولیعهد بن سلمان سره د نورو مسلو نه علاوه په سوریه کې د امریکا د نظامی عملیاتو په باره کې غږېدلی دی.
او درندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. لند شبو کې دری خبرونه شروع کیږي او د دری خبرونه ورسره د خبراتورو گفتشونو خبرونه هم لرو هیله ده چې د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. رادیو آش